درنو لیدونکو السلام علیکم د نن ورځې د پوهې مجلې ته مو زه کولغټي پوپال هرکلی کوم. هیله ده چې تیره اونۍ مو په خوشی سره تیره کړې وي. دا دی بیا مو هم د دوی چې ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهې او تخنیک چاپیره ساتنی او هنرونو پاکله په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د مثال په ډول د واورو کمښت الپغرونو کې سکی وهون کې لستونزو سره مخامخ کړي. دا او نور په زړه پورې مطالب به زموږ د نن ورځې د پوهې په مجله کې وګینئ. چاپیریال دوسته لاری په برقی ماشینونو د نقلیه وسایطو سنبالول، د مانیوک د نباد ریښې له ایرو څخه د سمنټو جوړول، او په سویس کې د یو ډول وحشي غویانو د ژغورلو لپاره هلې ځلې. فراونی تشر اخلاست. پایل به له چاپیره ساتنی څخه وکو. آیا د تجارتی نقلیه وسایطو په جوړش کې بدلون راوستل او پر برقی یا برېښنایی ماشینونه یې مجهزول به په راتلونکي کې له افرازاتو د پاکو لاریو د پاره د حل یې ولار وي؟ په جرمنی کې د فرامو کمپنی چې د نړۍ تر ټولو ستره برقی لاری جوړه کړې ده، دې پوښتنې ته د هو جواب وایي. همدارنګه د آلمان لایپزیګ ښار هم د سرویسونو د برقی سیستم د پاره په میلیونو یورو په پام کې نیولې دي. په دې هکله نور جزئیات به په ویډیو کې ووینو.
د جرمنی د تیورینګن ایالت په لوبشاو کوچنی ښار کې د فارامو کمپنۍ چې د سوداګریزو موټر تقریبا ټول ډولونه برېښنایي وسایطو ته اړولي او بیا یې ازمویلې دي. دلته د فرامو د کمپنۍ یو بل موټر وینو چې بنای اړول شوی او په امتحاني ډول چلیږي. هغه په یو الکتریکی ژغ غړندې کیږي. د تخنیکی څنګ مشر زبستان هاوس راضی دی. دا ځکه چې دلته تغیر سوی موټر یو انفرادي پروژه ده، لکه د آسیا د مشتریانو لپاره دغه ځانګړې نقلیا وسیله. د کثافاتو د ټولولو دغه لاري چې په برقی ماشين مجهز شوی په راتلونکي کې په سنگاپور کې چلیږي. همدارنګه د ډیزلي موتور لرونکو درنو ساختماني ماشينونو برقی کېدل هم دلته تر سره کیږي. په دغه بلډوزر کې میخانیک او هایدرولیک سیستمونه تر ډیره همداسې پر خپل ځای پاتې کیږي. یوازې بیټری او ماشيني بدلیږي.
موږ په اسانۍ سره ډیزلي ماشین د کنټرول لټول سیستم او بیټرۍ سره یو ځای پر خپل پر یو داسې برېښنایي موتور باندې بدل کړ چې انرژي تامینوي. بیټرۍ باید سړه سي. د سړېدو ډېر شمیر پایپونه یې دلته لیدل کیږي. بیا نو سړی تر ټاکلي حد پورې تودولی سي. موږ دا هر څه کولی شو. موږ خپل د بیټرۍ د بستو لپاره د ګرمولو د مدیریت سیستم رامنځته کړی دی.
دغه بیټرۍ چې د دې شرکت خپل تولید دی، یوازې د موټرو جوړښت ته د بدلون ورکولو لپاره جوړ شوې دي. دا د لیتیوم لونین د بیټریو نوې ډول دی.
دا یو ډیر مودولر سیستم دی. موږ کولای شو کوچنی او لوی بیټرۍ تولید کړو، البته د مشتریانو د تقاضا پر اساس. دغه بیټرۍ د حادثو پر وړاندې محافظت لري. هغه ټول په داسې یو ترکیبي سیستم کې ځای پر ځای کیږي چې د فلز د کلکو صفو په واسطه ساتل کیږي.
دغه ډول بیټرۍ کولای شي په ساعت کې 850 کیلو واټ برېښنا تولید کړي. کارونې ته په کتو سره کېدای شي پر یو وخت څو یو ځای هم وکړول شي. خو د ډیزلي لارې په پرتله په الکتریکی باندې اړول سو داسې نقلیه وسایطو بیا په اوس وخت کې ډېر لوړ ده. په لایپزیګ کې د عامه ترانسپورت ادارې پر اطلنکی کې خپل ټوله توجه د تاړول چې له برقی موټرو استفاده وشي. د 2022 کال په جون میاشت کې په دغه ځای کې د برېښنا زیربنا احتمال تر ټولو ستره پروژه پیل شوه. د لایپزیګ د برقی بسونو ترمینل یا اډه د بسونو د یو نوې تمځای لپاره 12 میلیون یورو پنګونه شوی. په دغه ځای کې د برقی موټرو د چارج کولو 50 ځایونه ستا. نورې شپږ څلوېښت میلیونه یورو بیا په نوو برقی سرویسونو د شبکو پر تجهیزولو او ورکشاپونو کې لګول کیږي.
دغه نقلیه وسایل ډېر لږ ژغ لري، په آرامه چلیږي، خو تر ټولو مهم شی ګټورتیا ده. د مقایسې په ډول یو نورمال ډیزلي بس په عین لویوالي سره په 100 کیلومتر کې د شپږ جر څخه 30 لیټر تیل مصرفوي. په برېښنایي سرویسونو کې معادل یو لس څخه تر 12 لیټر پورې دی، یعنی یوازې یو پر درېمه.
دلته په براون شوایک کې لږ ډیر وخت راځي پر سړکونو د القای چارج کولو ټکنالوژي ازمایل کیږي. په دې ډول به پنځ ډیر راتلونکي کې برقی سرویسونه پرته له تماس څخه له سړک څخه چارج کړای شي. دا چې په تجارتي نقلیه وسایتو کې به دغه بیټری وکولای شي په تر ټولو شی ټکنالوژي کې بریالی وي او کنه د چارج کولو د شبکې په چټکی ودی پوری اړه لري.
همدا چاپیر ساتنی موضوع کې به پاتاسو کله وی خو د افرازاتو د خبرولو د مخنیوي څخه د چاپیرل دوست نقلیه وسایلو جوړول مخفزیاتي دودی د بلی خو بیا د ودانۍ په جوړولو کې هم هڅه کیږي داسې مواد وکارول سي چې ډیر کم کاربون ډای اکساید تولیدوي. آلمانی محقق وولفرام اشمیت د مانیوک یا کاساو نومي نبات د ریښې له ایرو څخه سیمنت جوړوي. دغه نشایسته لرونکی او ارزان بای نبات د افریقا، آسیا او لاتین امریکا لپاره د سیمنټو غوره بدیل کېدای سي. د دې ترڅنګ به د کاساوا کانکریټ په ودانیزو چارو کې د چاپریال لپاره تر مخکنیو کانکریټو بهتر وي. د چې څنګه جزئیات په ویډیو کې وینو.
دا ټوک نه بلکې یو حقیقت دی چې د مانویک د بوتل شاده سیمنټو په توګه یو چانس او حقیقي بدیل دی. پر موادو ته کې کوم کې ویل فرام شمیټ غواړي دغه بوتي څخه د سیمنټو لپاره د عمومي موادو د منبع په توګه کار واخلي او د عالی کیفیت کانکریټ ورڅخه جوړ کړي. د مانویک ریشا چې ورته بفرا کاساوا په بیلابیلو سیمو کې نور نمونه هم کارول کیږي په افریقایي، آسیایي او د سویلي امریکا په هیوادونو کې د خوراکي بوتي په توګه کارول کیږي.
موږ اوس یو مخلوط جوړو په بو کې سیمنٹ او د کاساوو د پټو کې یری د نشلون کې مواد په توګه سرګډو په دې کې د ریګو په اضافه کول سره موږ ورته قداسې مساله جوړو چې کانکریټ د ورته احساسيږي. موږ غواړو معلومه کړو چې آیا دا مخلوط له عادي سیمنٹ څخه جوړ شوی کانکریټ ځنګړتیا وي خپلولای شي کنه.
دا چېرون کې دغه مسالې د جوړولو لپاره هم سیمنٹ او هم د کاساوا د پټو کې را کوي پکشریګ او شګیا بجری هم ګډوي. شمیټ مخکې د کاساوا پټکی په سودغلو سره هغه یې راکړ او ورسته یې په تقریبا 800 سانتیګراد حرارت لرونکو بټۍ کې واچاوه. په دې توګه په پټکی کې موجود د زیلیتسوم ډی اکساید په نوم مواد آزادېږي. د شمیټ څنګه هم دغه مفکوره ده. بیا شمیټ او بیا وبور را پکېږي.
und wir fangen jetzt mit den sanden
aus pakshe reg gadau zmut saraloye manzanai awara da nalarun ki reg sta us tool sar gadau
bia simet aw bia bour zapakije aw bia zile tsum di oksalarun ki da kasaw potuki era wur zapakawo.
دی وانیو شاده ایسن ساوبرمټل اوزو فور آلن دینګ ایس دی دورت سینفول
دی مانیو کریشا جادوی مواد دی استعمال په زیات په غوسیمو کې ګټور دی چیرې چې دغه نبات زیات مندل کیږي لکه سیرالیون، غانا او یا تایلند او برازیل کې چیرې چې د نمنو لوړ په لوړه پیمانه کاساوا کرل کیږي. هلته ورته یوکا یا ماندو یوکا ویل کیږي. هلته تر خوراکي اړتیا او زیات حاصل لري او سوزول کیږي. یعنی هلته ورته د سیمنټ جوړولو لپاره اضافي امکانات موجود دي.
د ویل پرام شمیر تعقیب ملګری تر مخه لا په نایجیریا کې د کاساوا د روس رازموینه کوي. تخنیک له کزيات وخت په افریقا بیره تیاری اجرا کیږي خو بیا هم ګټه وردی. پاجي بټو کې رات زکیږي د سیمنټو بدیل دغه مواد په زیات مقدار سره تولیدیږي.
مهمه دا ده چې دغه مواد د بهیدنی ښه ځنګړتیاي ولري او پکښې موجوده کوبې بندي پاتې نشي ځکه چې دا کوبې د کانکریټو پر کلکوالي منفي اثر کوي. کومش دلته مناسب غلیزوالي تر رسیدلی دغه مواد ډیر ښه بهیږي خو بیا هم استقرار لري. معنی دا چې لوی ذریعہ به ختنه راکوزیږي او لاندې نکښینی. دغه نوی او ډیر ښه کانکریټ د عادي کانکریټ په پرتل نیم مقدار سیمنټ ته اړتیا لري ځکه چې موږ پکښې د سیمنټ د بدیل په توګه ګاچ او د کاساوا پټکی ایری غډې کړې دي.
دا د مقدار په یو برخه د سیمنټ او په دې توګه د کاربن ډای اکساید اندازه راکمیږي. ویل پرام شمیټ غواړي په دوه ازمایښتي بلاکونو سره د موادو کلکوالی وښيي. پر دا کانکریټ هم تر هغه فشار اول کیږي تر څو چې ماتیږي. نوی کانکریټ هم کولای شي چې د عادي کانکریټ په اندازه فشار ومني. د نایجیریا د لاګوس پونتون پنګړ کې لولاړ دغه خونی څخه شایي یو نوې پیل وسی. د کاساوا خنګریټو داسې استعمال پیل چې په دنيو چارو کې د چاپریال لپاره تر مخکنی خنګریټو بهتر وي.
د بلی خو موږ او تاسو وینو چې د اقلیمی بدلون له امله د نورو ستونزو ترڅنګ د حیواناتو ژوند هم له سخت ګواښ سره مخامخ شوی دی. دا غوی نسلونه وار په وار د کمیدو په حال کې دي. د مثال په ډول په سویس کې لزرونو کلونو راهیسې د اروپایي وحشي غویانو نسل د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دی. اوس په پام کې ده چې د غویانو دغه ډول په هغه ځای کې پاتې وي. په دې هکله به ویډیو ته ځیر شو.
خولا قوت او استحکام لرونکې څاروي دا د سویس د سلوترنر په نوم سیمه ده چې ویلشن رور ته څیرمه پرته ده. دلته له یو څو میاشتو راهیسې ویزن یا یو ډول وحشي غویان څریږي چې د شمالي امریکایي غویانو بایسن اروپایي خپلوان دي.
اروپایي وحشي غویان ځنګلي څاروي دي. څوک یې پر سر پیژندلی شي چې د بدن په اندازه سور لري. بایسون بیا د ډاګونو څاروي دي چې له شټیټ او زیات پراخ دي، ځکه چې په ډاګونو کې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړینه نه ده چې هغه د جګ او نری اوسي.
بنیامین دلته له ژوبان څخه اروپایي وحشي غویان راوړي دي. پلان دا ده چې دغه څاروي به سل هکټاره کټل لرونکي مځکه کې په آزاد طبیعت کې ژوند ته چمتو کړی شي. لدی کبل اجازه شته چې سیلانیان هم دغه کټاره لرونکي هاتی ته تګ راتګ وکړي، خو نه باید چې وحشي غویانو ته نږدې کړی شي او لاس وروړي. اساسي شرط دا ده چې سیلانیان به 50 متره واټن ساتي.
واټن باید دومره وی چې څاروي د غټي ګوتی تر شا پټ شي. دا پوره 50 متره کیږي
تقریبا. دومره دا د غټي ګوتی او د څاروي پر لویوالي پوری اړه لري. که څاروي سیلانیانو ته متوجي شي او ان ورته راشي، نو انسانان باید پر شاته وکړي، نه یوازې د خپل امنیت په خاطر بلکې د څارويو د ازادۍ په خاطر هم. دغه څاروي باید له انسانانو بیگانه شي. 15 کل وروسته به له هاتی څخه کټره لری کړی شي. دغه څاروي به بیا آزاد توګه دلته ګرځي. هغه سلکه په خواشي هغوی دلته آزاد ژوند کوي. هدي اقل هغوی داخله لری چې دلته بیا اروپایي وحشي غویان آزاد وڅړيږي.
اروپایی وحشی غویان په خوا په سویس کې هم موجود و او په منځنی پیر کې په طبیعت توګه ورک شول. دغه څاروي په ځنګل کې ښکلي دي او ځنګل هم بل دوی نیمګړی دی.
خو هر څوک د هولتسکانګ او برونر په نظر نه دی. د سیمې بزګران دغه څارویو بیا راوړلو ته اندېښمن دي. دغه کروندګر او همکاران تر مخه له ځنګلي څارویو څخه په عذاب دي.
سرغړتنی زمور سیمه تر اول کې دونکې ده. شرموش تر مخه لادلته دی. ځنګلي خنديران لوی تاوانونه رسوي. موږ دلته بل ځنګلي حیوان نه غواړو. په زیاته کله چې په مصنوعي توګه دلته راوړل کیږي.
یو ډول اروپایي وحشي غویانو په زرونو کاله د نننی سویس په سیمه کې ژوند کاوه. انسانانو یې نسل ور ختم کړ، نو ولی باید بیرته دلته رانوړل شي؟
ډایناسورانو هم یو وخت دلته ژوند کاوه. موږ بزګران شخوندوهن کې څاروي لکه غواوی پیژنو. موږ پوهیږو چې هغوی هلته خوراک لټوي چیرې چې اسانه وي. اروپایي وحشي غویان به همداسې وکړي. زموږ مځکو ته به داخل شي. هغوی به په هغو خوړو ځان مړوي چې زموږ د څارویو لپاره دي.
د هولتسکانګ او برونر په ان په سویس کې د اروپایي وحشي غویانو د ځنګلي کولو پروګرام په اروپا کې د دغو څارویو د بقا په مقصد دی. د دوی په ان صرف د یوې ډلې ترمن د جوړ کېدو له کبله هغوی د ګواښ سره مخامخ دي.
سل کاله تر مخه صرف د سلو د جوړ کېدو وړ دغه حیوانات موجود ول. په دې توګه په اصل کې د جنټیکي بیلابیلوالې سرحد محدود او معلوم دی. دا تر ټولو لوی ستونزه وه. په لومړي ځل هله نفوذ زیاتېدل پیل شو کله چې پولنډ د نوو نارینه وحشي غویانو سره د ماده جوړ کول پیل کړل.
بنیامین برونر ډاډه ده چې د اروپا تر ټولو لوی ځنګلي څاروي به بیرته دلته ژوند کوي. په وینا یې ورته په کافي اندازه ځای شته دی.
تیر کال په افریقا کې د کروګر ملي پارک اداره د ته مجبور اسو چې شاوخوا 350 د اوبو آسان او کارګدان په دزو ولي کننو دغه حیوانات په دلوج لعمل له منځه تللی وای. کارګدان په خواله د هغو حیواناتو په لیست کې شامل سوی چې نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی او د افریقا فیلان به هم د ژر په دغه لیست کې شامل کړای سي. د اقلیم د بدلون له امله واورې او بارانونه هم را کم سوي چې دا کار په تیره بیا په بېوزلو سیمو کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي دي، خو په اروپا کې هم خلک اغېزمن سوي دي. په آلمان کې د واورې کمښت د دې سبب سوی دی چې په دغه هیواد کې د ژمي په موسم کې د سیلانیانو شمیر کم سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول سیمې به په راتلونکي کې د سیلانیانو دپاره څومره په زړه پورې پاتې وي.
دلته لوړ د الپ د غرونو واضح منظره لیدل کیږي. د غره دغه څوکې به په کوم کلونو کې یوازینی ځای وي چې په ژمي کې به په واورو پټې وي. په کښته سیمو لکه دلته او برشتافن کې اوس هم کمی واورې پرتې دي. ان په ژمي کې د غرو لمنې شنې دي. هر چا چې د غذای د سکې کولو لپاره ریزرف کړی وي باید خپل پلان بدل کړي.
زه معمولا په ژمي کې سکی او سکیټ کوم. اوس باید خپل پلان بدل کړم، بیا به نو په پښو مزل کوم. زه په خوشي سره سکی کوم او که وسل د پلي ګرځو هم سمه ده، خو سکی کول به طبعا ښه وای.
د اوبر شتاوفن په هوخګراد کې له هم د ژمي په موسم کې خلک سیاحت کوي، خو د جذابیت اصلي ځایونه د سیلانیانو پر مخ تړلې دي. په 1100 متر لوړ ارتفاع کې لا د یخمالک لپاره کافي واوره نسته.
زموږ د یخمالک طبي پټلۍ لوړې او ژورې لري او ډېره ګړندۍ ده. د بېجرات لپاره مناسب نه ده. تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري.
یوازې د یخ مالک وهلو یو کوچنی ځای پرانیسته دی. دغه ځای ته نږدې پروت هندلبان کې لا یو څه مصنوعي واوره پرته ده چې د کوچنیانو لپاره کفایت کوي او ځینې یې حتی کولی سي یو څه سکې هم وکړي، که څه هم چنوي یې زده کوي.
موږ دلته په ځینو ځایونو کې واوره لرو او له همدې کبله له کریسمس راهیسې کولی شو د کوچنیانو لپاره د سکي کورسونه وړاندې کړو، خو باید اعتراف وکړو چې دا واوره کفایت نه کوي.
الگاو ته هر کال 4 میلیونه سیلانیان راځي. دغه ځای اقتصاد په سیلانیانو پورې تړلی دی. د ژمي سیاحت د هغه یو پر درېیمه برخه جوړوي. د تعجب ځای نه دی چې اقلیمي بدلون په دغه سیمه کې انسانان په غوسه کړي دي. په سلهاوو دوکانونه، رستورانونه او هوټلونه دې ته سترګې پر لار دي چې په راتلونکي کې ډېر مېلمانه ورسي. که واوره هم نه وي، ځینې کسان د پانګ اچونې د نوو طرحو په فکر کې دي.
په اصل کې پلان دا دی چې سیلانیان د سکي لپاره راشي، خو د ژمي شرایطو ته په کتو سره دا کار ممکن نه شو. موږ داسې پلان جوړو چې فصل دې به داسې ژمی وي چې په هغوی کې به واوره نه وي. له همدې کبله موږ د تونی د کوچنیانو نړۍ په څیر پروژو باندې تمرکز کوو څو د امکان تر حده کوچنیان مشغوله وساتو.
د ماشومان لپاره له مجراو ډک د لوب ځای پرانیستل شوی او نور ډیر څه هم په پلان کې دي. همدارنګه د دوبي د فصل ځینې جذابیتونه ژمي ته غځول شوي دي، لکه د الپسی کاستر په نامه د المان د تر ټولو اوږد ساعت تیری پټلۍ. شاید دا یوازینی څه وي چې په الگاو کې د واورو پرته سیلانیان ته د ژمي په څیر له لوړې د ښکته کېدو احساس ورکوي.
د المان د ګاونډي هیواد اوتریش 2/3 برخه هم د الپ په غرونو پوښلې ده چې هلته هم واورې مخ په کمېدو دي. او اوس به د هنرونو نړۍ ته ورسو. د المان پر سړکونو د کارنیوال جشن ډیر مینهوال لري. بیګي فانن شرایبر چې اوس یو نوی کلنه ده، له 1900 کال راهیسې د کولن د کارنیوال په جشن کې ګډون کوي. هغه پخوا د بلت نڅاګره او د نڅا یوه طرحه وه چې اوس هم د کارنیوال په جشن کې د نڅا ډلې رهبري کوي او له هغوی سره نڅیږي. له نږدو به ورسره آشنا سو.
دغه شزه یو نوی کلنه ده. بیګي فانن شرایبر د کورن په کارنیوال کې تر ټولو زړه نڅاګره او د نڅا طرحه ده.
نڅا زما لپاره د روح ژبه ده. له کوچنیوالي څخه کله چې یوازې یم، نڅا تل راسره ده.
د جرمنی په راینلند کې هر کال د کارنیوال جشن لمانځل کیږي. دغه جشن د فونک ماریش نساګرو لخوا په اوکرپاتیکو حرکتو سره مخ ته وړل کیږي. هغوی ټول د دیګ فانن شرایبر منندوی دي چې څه د پاسه 15 راهیسې مختلفو نسلونو ته د کارنیوال نڅا ډلو ته تمرین ورکوي. د 1970 لسیزې په پیل کې هغې د فونک ماریشن د ناسا حرکاتو ته پراختیا ورکړه او د ماریشن د مور لقب یې وګاټه.
د سالتا او اکارتا غورځول یا اچول هڅه مې کوله چې له نڅا سره اړیکه او علاقه د کارنیوال جشن او د هغه نڅاګرو ته انتقال کړم.
هغه خپل نڅاګرو ته په عملی توګه ښیي چې حرکات څنګه سمې راکړي، لکه دلته د لوفت مارین د نڅاله ډلې سره
زنګون خراخ کته کړی او اوس کولای شي خپل انا بیرته پر مزکه ودروي.
او یا هم خوشیږي چې خپل هم ورسره ونڅیږي، لکه دلته د اتیایمې لسیزې په وروستیو کې. هغه د بالت له کلاسیکي نڅا څخه الهام اخلي. د 1940 میلادي کال په پای کې هغه د کولن په اوپرا کې د صحنې نڅاګر شو او په 1950 کې د آلمان په جنوب فرایبورګ کې پریما بالرین شو. هغه د 1960 لسیزې تر پایه په اروپا او امریکا کې نڅیدله، خو زړه یې د کارنیوال په جشن کې بند و. کله چې په 1940 میلادي کال کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کولن شار ویجاړ شوی و، هغې د کولن شار د اوپرا څنګ ته چې و ویجاړې و له غرمې وروسته د نڅا لومړنۍ خونه جوړ کړه، هغه ځای چې اوس یو هوټل دی.
زموږ د کولن د اوسیدونکو لپاره دا تر ټولو ښایسته څه و. بالاخره تر وحشتناکې جګړې وروسته بیرته کارنیوال پیل شو. موږ کولای شوای بیرته وخاندو، سندرې وایو، بیرته له دوستانو سره ووینو. د کولن د اصلي اوسیدونکو په توګه زما لپاره کارنیوال د ژوند په اصطلاح د ژوندانه جوهر دی.
نوموړی وروسته له دې چې د یوې مسلکي نڅاګرې په توګه فعالیت وکړ، خپل ځان کاملا کارنیوال ته وقف کړ. داسې یو جشن چې یوه برخه یې لا هم د نارینهوو په لاس کې ده.
د 1960 او 1970 کلونو په کارنیوال کې به یو ښځه هیڅ هم نه و. وروسته یې بیا اهمیت ته پام شو. زه نه غواړم د خپل ځان ستاینه وکړم، خو زما د نڅا ډلې ډېری عالی وي. په دې ډول زه د ماریشن د نڅا مور شوم.
د هغه شعار اوس هم ډیسپلین او ټینګه اراده ده. یو نوی کلنه بیګی تقریبا هر ورځ په کور کې تمرین کوي. هغه ډیر هلی ځلې کوي، دا ځکه چې فکر کوي چې روح او بدن یې لا هم شاه فعالیت کوي. بیګی چې هر کله وخت ولري د کارنیوال نڅاګرو ته زده کړې ورکوي. هغه وښودل چې حتی خو زیات عمر کې هم سړی کولای شي د انرژي او خوشحالۍ په لرلو سره شو ځلیږي.
واقعاً چې هم داسې ده. که تاسو هم متوجه سوي یاست چې کسان کله چې یو مست موسیقي واوري، نو په غیر مترقبه ډول لاسونه، پښې یا اوږې شوروي. شایي په ژوند کې د نڅا په شان ډېر کم د ذهن او روح آزاد او آرام کوونکي فعالیتونه موجود وي. که په بعضو ټولنو کې نڅا ممنوع او ناخوښ عمل بلل کیږي، نو په نورو ټولنو کې بیا رقص د دود او کلتور او حتی مذهبي مراسمو مهمه برخه وي. یو مشهور اټکل دا دی چې موسیقي او رقص د ټولنیزو اړیکو په ټینګولو او د انسانانو د سره نږدې کولو په ترڅ کې مرسته کوي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د ډویچه ویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، زه ګورغوټۍ پوپل اجازه غواړم. الله مو مل سي.
Thank you. یک جمعه رمضانی در مسجد النبی ایالت ویرجینیا که تازه افتتاح شده و در آن پیروان مذاهب سنی و شیعه یک جا نماز می خوانند. این مسجد از سوی کی ساخته شده است و در مورد آن علمای هر دو مذهب و نمازگزاران چه نظری دارند؟ در برنامه این هفته تلاش کرده ایم به همین پرسش ها پاسخ دریافت کنیم.
عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. طوری که میدانین ماه مبارک رمضان است و در قدم نخست از خداوند میخواهم که طاعت و عبادت و دعای شما را قبول کنه. دومی که چی خوب است که یک جمعه رمضانی را در یکی از مساجدی که تازه در ایالت ویرجینیا افتتاح شده با هم سپری کنیم. چند پیش صدای امریکا گزارش کوتاهی را در رابطه به این مسجد نشر کرد که در آن پیروان مذاهب سنی و شیعه با هم یک جا نماز ادا می کنند. امروز می خواهیم در رابطه به این مسجدی که بسیار زیبا هم ساخته شده معلومات حاصل کنم و همچنان با علمایی که اینجا امامت می کنند، هم از اهل تشیع و هم از اهل تسنن صحبت کنم و همچنان با مردمی که اینجا میان نماز می خوانند صحبت های داشته باشم. امید است که تا آخری برنامه هم با من همراه باشید.
مسجد النبی در شهر شنتیلی ایالت ویرجینیا موقعیت دارد و کمتر از یک ماه میشه که افتتاح شده. بنیانگذار و طراح مسجد مجلل رضا افشار افغان مقیم امریکا است.
انجینیر صاحب یک نیت تشکر از اینکه به ما فرصت دادین تا بیایم مسجد مقبولی را که اینجا ساختین ببینیم از نزدیک.
خواهش میکنم، بزرگواری که این تشریف آوردین. خوشحال هستم که با شما معرفت حاصل کردیم و تشریف آوردین که مسجد زیبا را به فرمان شما ببینین و انشالله که به دیدگاه هموطنان ما و دوستایی که برنامه تا رو میبینه انشاءالله که بگذاریم.
انجینر سبین که اگذاره بریم دورتر، چه وقت به امریکا آمدیم؟
حدود سالهای 1979.
ماشاءالله بسیار دیر میشه. در کدام رشته درس خواندین؟ میفهمم که انجینر هستین، خب میخواییم بینیم من بفهمم.
بله، فاکولته انجینری افغانستان دو سال خواندم، بعد ترانسفر کردم در امریکا در ایالت کنیدیکت و درسای خود در انجینری خلاص کردم. انجینری برق خوندم، بعد ماستری در این منیجمنت انجینرینگ تمام کردم.
بسیار.
بعد چندین سال من هست انجینر و بعد انجینرینگ منیجر در کمپانی کلان کار کردم و بعد میخواستم کارهای دیگه هم بکنم، آزادتر باشم و فکر من به طرف ها بود رای بزنس رفتم. بزنس گرفتم.
چی تجارت میکنم؟
بزنس های گستیشن و کارواش و به صلاح ریال استیت این کارا.
خب انجینر صاحب، من که مسجد رو میبینم ماشاءالله ماشاءالله بسیار یک طراحی زیبا داره، چه از داخل چه از بیرون. میشه کمی قصه کنین از روزایی که زمینش چطور خریدین، بعد از او چطور کار امارش آغاز شد، یکم کاری قصه کنین بر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، الحمدلله خدا را شکر گزار هستم که شما شاهد همچه یک مسجد زیبای مرکز اسلامی زیبا هستین. حدود 15 سال قبل من زمینش خریداری کردم. در این منطقه شما ببینید که این منطقه کمرشال است، از خانه مسکونی نیست. خواستم جای مسکونی نباشه، اونجا جنجال خلق میکنه برای مساجد اینا. دیگه هیچ چیزی نبود، سرکا نبود، هیچ چیز نبود. یک خدا چیزی در فکر من داخته بود که همینجا بگم این میشک روزه. بعد بعدها بیداد میگه که اونا آمدن این سرک ها آباد شد و این سرک دیگه آباد شد و ما هم کار کانستراکشن بوده 12 سال پیش طراحی
10 سال میشه کار ایمارش آغاز کردید
از دراوینگ و از مثلا کار مثلا مهندسی فینا 12 سال قبل شروع کردیم بله و همه کم مدت دیگه خوب گرفت به خاطر که یک چیزی بسیار کاستوم مید است مثلا یک چیزی بخصوص است شیشه از ترکیه آمده مثلا چیزی گنبز از ترکیه آمده و این گنبزی که میبینین و این منار میبینین در اینجا عام نیست بسیار سخت است آباد کردنش و پیدا کردن معماری که چه کار بکنه و این گنبز ماشاءالله خیلی بزرگ است باز از داخل ماشاءالله میبینیم که این گنبز حدود یک سال طول کشید تا معمار می گنبز بره ما
مصارفی که شما کردین مردم کمک کرده شما مصرف کردین مصارفی مسجد کی داده
ما خودم شروع کردم با توکل به خداوند خداوند لطف کرد و توانمندی داد که من شروع بکنم زمین خریدم پول شخصی خود و کار شروع کردم بعد یک حدود یک 5 سال قبل به خاطر سهم دادن دوستا و اجتماع یک از خود بدانن یک فندیزینگ گرفتیم محفل فندیزینگ گرفتیم حدود 230,000 دلار در مجمع شد دوستا الحمدلله یک دلار 10 دلار 20 دلار 100 دلار 1000 دلار 20000 دلار اینا کمک کردن الحمدلله یک چیز خوب بود که حداقل نشان میده که دوستا علاقه دارن که سهم بگیرن و سهیم باشن در این مرکز زیبا ولی در قسمت مخارجش دیگه خدمت شما عرض بکنم که تنها گنبز که شما میبینین گنبز حدود 300000 دلار تمام شد که همو در واقع همو پولی که دفعه جمع شد کفایت گنبز حتی نکرد گنبز بسیار کارش بسیار زیاد بود البته که در مورد اسمش نامش نام مسجد نام مرکز فکرهای زیادی کرده بودم مسجد النبی همه را شامل میشه مسجد النبی مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و همچنین کرسن اسلامیک سنتر کرسن مون میگن
هلال
میگن اسلامی هلال که سمبول اسلام است در واقع برای چیز و همچنین آیه شریفه که میبینید که اینجا طراحی کردیم و ایر 3D یا کسی پیدا کردیم لیزر کات میکنم به 3D و اعتصمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا
ماشاءالله
با ریسپان الله چنگ بزنین با هم و از دور نشین یعنی با هم چنگ بزنین دور نشین و به انگلیسی هم ترجمه شده و اینجا خود لوگوی کرسن اسلامی سنتر میبینید لوگوی بسیار زیباست و خود مسجد نبی هم در یک دیکل ساختیم در
دروازه ها بفرمایید بیاییم که بریم داخل
در این قسمت دست راست میبینید که یک لابی درست کردیم که طرف کتابخانه است و میز کانفرانس است و در اینجا جای نشستن مطالعه و ایناست باز هم همون زیبایی خاص خود داره بسیار مادن برای همه مقصد جوان ها که بیان و بشینن و صورت های خود داشته باشن و کانفرانس داشته باشن و بعد لذت ببرن انشاءالله بودن به اینجا
بسیار خوب نظریه ایجاد این مسجد چه وقت و چگونه ایجاد شد؟
خب این برمیگرده در احساس مسئولیتی که همیشه داشتیم در مقابل دین خود و دغدغه دینی که در وجودیم بوده برای دین کار کردن و به می ترتیب همچنان برای وطن خود کار کردن یک احساس بدهی برای وطنم داشتیم به نسبت کارهایی که در افغانستان کردن پرایشگاه کابل ایجاد کردنش و اعمار کردنش و فعالیتهایی در قسمت خیر رسانی و کمک به ایتام و بیوزن ها و اینا کردیم به من ترتیب دغدغه دینی و احساس مسئولیت اسلامی مرا به جایی کشان که در اینجا کار باید بکنم البته کاری که بسیار زیاد برای من مهم بود این بود که رنج می بردم از این که در اینجا مثلا جوان های افغان مسلمان می دیدم که اکثرا از دین دور میشن مثلا در این حومه واشنگتن ما شما میبینیم که حدود شاید 150,000 تا 200,000 افغان ما داشته باشن از این تعداد یک فیصدی بسیار کمش که پابند دین باقی ماندن دین از اینا در خطر است هویتشان هویت اسلامیشان در خطر است اینا بحران هویت دارن از او گذشته اکثرشان دین از دست دادن
همی حفظ دین جوان ها همی انگیزه رو برمی ایجاد کرد که همچه اقدام بکنم، با وجودی که در افغانستان همتون مصارف میتونست که کارهای بزرگتر رو بکنم، ولی حفظ دین جوان ها و نسل های آینده برای من اهمیتش بسیار بالا بود و نسبت اقدام برمی کار کرد.
خب حالا دیگه داخل مسلم میشیم به حساب اصطلاح عربی یا جای نماز،
جای خود مسجد،
چقدر مقبول است. بله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اینجا عزیز سر که میبینین مسجد بسیار زیبا و گنبد بسیار کلان، یعنی در مقایسه به اندازه مسجد گنبد بسیار یک یک بخش عمده شده تشکیل.
بله بله میبینم زیباییش که میبینین، طراحیش بسیار وقت میگرفت و اسماء خداوند متعال است، اسماء الحسنا میگن که 99 اسم خداوند است اونجا همش گذاشتم. اینا لیزر کت شده همش، باز خودم رفتیم اونا رو نصب کردیم به خاطر کانترکتورا تفاوت به اصطلاح چیز
ورتیکال چیزی
که روز کسی نمیفهمید، مجبور شدیم که خودم رفتیم اونا رو هر کدام شده جابجا نصب کردیم و از پایان اومدیم دیدیم که درست باشه. حدود یک هفته از وقت خودم گرفتم این نصب کردن اینا که فول تایم هر روز میومدم اینا رو نصب کردم.
خدیلای بسیار مقبولم نصب کردیم
دیگه. این شندلی رو، بله شندلی رو از ترکیه اومده، این قندیلا که میبینین و ای بسیار یام 3-4 ماه طول کشید تا که آمد و از کستومی را کلیر کردیم و آمد و ای را نصب کردیم، چون بسیار کلان و بزرگ است، وزن بسیار زیاد داره، از امون بمون نسبت ای گنبد به طوری می بود که وزن زیرم برداره، نه تنها وزن خوده بس وزن زیرم برداره. دیگه محرام هم شما میبینید که
محرام مقبولیست
بسیار از این چند بخشش کار کردم، همین دیزاین بیرونش کردم، آیت قرآن و همون کالیگرافی که میبینین اینا را و پیشترش اینا را که میبینین یک چیز بنامه چیز هارم که میبینین پایه هارم که میبینین ماربولایزیشن میگه، ماربولا یک پروسس است که انجام شده تو آسان نامه تو نیست که شما نصب کنن، در میجه میان یک لیر دو لیر سه لیر میزنن تا که امون نمار
شکل سنگ به خود میگیره،
شکل سنگ به خود میگیره.
بسیار مقبول معلوم میشه، معلوم میشه که گویا از سنگ ساخته شده. چراغای مقبول، رنگ مقبول انتخاب کرده.
دیگه اینو شما ببینید دیوایدرهای شب تا مثلا این دیوایدرها هر کدامش حدود $1,500 یک دانه تمام شد برام، فقط به خاطر که میخواستم زیبا باشه، چیز باشه که بخور همینجا باشه. همچنان قالینش که میبینین قالین هم از ترکیه آمده و امی مدالیان میگنی مدالیان در وسطش مساوی به مشندلی خاص باشه.
ماشاءالله ایره بیخی تو فرمایش دادین ساخت.
بله بله فرمایش
بسیار مقبول، بسیار یک فرش زیبا، رنگ مقبول و فرش مسجد که به هر صف خطایش هم جداست و طراحی بسیار مقبول هم داره، بسیار عالی. ممکن است امی سوال در ذهن بسیاری از بیننده ها بگرده که یک مرکز اسلامی میتونست با مصارف نسبتاً کمتر هم ساخته شود، مگر ماشاءالله میبینیم از هر لحاظ شما توجه کردین، اگر از فرش بگیریم یا از دیوارا بگیریم یا از زیبایی و گنبد بگیریم از طراحی بیرونش ببینیم مسجد بسیار مقبول آباد شده. چرا خواستین که یک مسجد مجلل بسازین؟
خب با اکثر مسازه شما میرین اولین چیز میبینیم مثلا کفش هاست، این جوان ها که میره دلگرمی پیدا نمیکنن. حالا ما مثلا اینجا کافی شاپ داریم در طرف، این یک لابی بسیار زیبا داره برای ما طالب اینا داریم، اینا همه تو که هست. حالا ما در تیم جوان ها داریم که ماشاءالله خیلی علاقه گرفتن که اینا بیان. بازم هدف ما همه ایجادتر جوان ها بود، بزرگ سال ها اینا خب یاد خانم میخوانم نماز خدا یا بسرا دین خواهی بک ترتیب حفظ میتونه، ولی اینا مهم است که اینا همونتی یک فضایی بر از اینا ایجاد شد که اینا تشویق شوند و باز بعد از سال برنامه های مختلف در نظر داریم از علمای جدید، علمایی که روی کارهای عقلانی و شریعت تشریع بتونه بکنه، اینا رو جذب اسلام بکنه و در همچه فضای بیان و اینا لذت ببرن که به این باعث شد که اینا عادت کنن بیان و دیگر دوستا و رفقا و فامیلای خودانم بیارن در مرکز.
یک موضوع بسیار جالبی که نمازگذاری مشترک اهل تشیع و اهل تسنن در این مسجد است، این مسئله از کجا انگیزه گرفتید شما؟
خوب شد سوال کردین، تشکر. سوال بسیار خوب است که خب در کنار از اینکه مرکز میخواستیم یک عبادتگاهی بر همه مسلمین باشه، همون جوان ها در قدم اول و انگیزه دوم همی عدم وحدت مسلمین که مؤخرا مرا بسیار اذیت میکرد همیشه، که حتی چی در افغانستان شما ببینید، مدل ایزه همه کشورهایی که میبینید، با وجود داشتن یک چهارم نفوس دنیا و بزرگترین ریسورس ها و منابع طبیعی دنیا، مسلمان ها عقب است، از هر جهت عقب است. ما یکی از عواملش، یکی از علتهایش همی تفرقه و مثلا در بینشان عدم وحدت است، همین ما رو بسیار اذیت میکرد. در افغانستان ما شما میبینیم همچنان همین عدم وحدت باعث بسیار درس ها و شگاف ها شده، همین آزار میداد. باز گفتم خب واضح است که در قدم دوم در این قسمت هم باید کما این که خودم بمی بعد از مطالعه حدود 40 سال مطالعات اسلامی بمی نتیجه رسیدیم که شیعه و سنی هر دوش دو تفسیر، دو برداشت از یک واقعیت است، دین مقدس اسلام است. به اون نسبت خواستم که این موضوع وحدت اسلامی را در اینجا یک پرایوریتی و یک چیز بر اهمیت بسازم که انشاءالله که همه بیان، مرکز اسلام بر همه باشن و همه با هم همین درس ها نزدیک شون و با هم برادر و خواهر با هم بیان عبادت.
اگرچه مدت کوتاهی میشه که مسجد افتتاح شده، واکنش نمازگزارای هر دو مذهب تا حال چی بوده؟
الحمدلله در مجموع میتونم بگم خدا رو شکر که بسیار یک انعکاس مثبتی کرده در عموم برای همه. البته او یک چند نفرایی که هستن که فکرهای کنه دارن اینا دارن که ماندن امکان دارم چیزی باشه، ولی در مجموع الحمدلله انعکاسات بسیار عالی است، بسیار خوب است. ما یک تعاملات با علم سنتر هم کردیم، با بنیاد امام آقای کشمیری هم کردیم که همه بیان مشترکاً کار بکنن.
و بینات من الهدى والفرقان also in سورة الانعام الله سبحانه وتعالى said ذلك هدى الله يهدي به من يشاء talking about the Quran.
در مسجد النبی سه بار نماز جمعه ادا میشه. نماز اول جمعه قبل از آمدن ما به اینجا خوانده شده و این نماز دوم است که به امامت یک امام سنی مذهب ادا خواهد شد.
ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد داوود نسیمی است و در ایالت ورجینیا زندگی میکنم و در پوانتون درس میتم و همچنان در مساجد در کارهای مختلف به لطف خداوند دخیل هستم.
بسیار عالی. خب در کالج ها و پوانتون ها گفتین درس میتین، کدام رشته درس میتین؟
در پوانتون شنندو و در وینچستر ورجینیا و در کالج نووا اسلام درس میتم و ادیان مقایسوی رو درس میتم و ادیان جهانی رو.
بسیار عالی. چک فرصت خوبی است که امروز شما این موضوع رو مطرح کنیم. در منطقه ما شما حداقل مسجد دیگه وجود نداره که نمازگزارای هر دو مذهب یعنی اهل تشیع و اهل تسنن بیان با هم نماز بخونن. نخستین مسجد است که تازه افتتاح شده. نظر شما در این رابطه چی است؟
بله، یقینا که یک عمل بسیار بزرگ تاریخی است، نه تنها در تاریخ ایالت ورجینیا و امریکا بلکه در تاریخ جهان بسیار کم واقع شده که اینطور افراد تو یک اقدام بزرگ بکنه که انجینیر صاحب رضا افشار یک اقدام بزرگ کرد و مسجد جور کرد و گفت ما میخواییم که مسجد هم برای اهل تشیع و هم برای اهل تسنن باشه و من خوش شدم از اقدامش و مخصوصا که درک کردم که به صداقت و به اخلاص این فکر و این نظر داره و کوشش کردیم امرایشان همکاری کنیم که چطور بتانه دوستا و برادرها از اهل تسنن هم بیان و هم از طرف اهل تشیع و اینجا از مسجد استفاده کنن. البته یک کار نه تنها تاریخی است بلکه یک کار است که همیشه ضرورت بوده و برش مسلمان ها همیشه تشنه بره وحدت و بره نزدیکی هستن. طبعا تفاوت های موجود است اما با در نظر داشته متفاوت ها و احترام به متفاوت ها وجوه مشترک بسیار زیاد است که چطور در وجوه مشترک همکاری صورت بگیره. دیگه الحمدلله دمی اینجا کوشش شده که در وجوه مشترک جاهایی که تفاوت نمی و مشکلات پیدا نمیشه و به اصطلاح تصادم و کانفلیکت پیدا نمیشه دمو ساحات چطور همکاری صورت بگیره و الحمدلله هر دو طرف یعنی واقعا خواستن که امی کار شوه، مخصوصا مسجد ادم سنتر که مسجد مشهور و مسجد کلانه است و زیاد ماشاءالله برادرای فعال ده اونجا خواهرای فعال هستن. وقتی آرزوی انجینیر صاحب افشار ما برشان رساندم که انجینیر صاحب میخواید که نطور دیگر را بیاین و همکاری کنن و به ادم سنتر چی داره میخواید که امی آفر و پیشکش کنه، اونا ملاقه نشان دادن بسیار و آمدن و از نزدیک صحبت های کردن و به می نتیجه رسیدن که ما میتونیم همکاری کنیم و میتونیم که بسیار پروگرام هایی داشته باشیم که مشترک باشه و فعلا الحمدلله پروگرام های مشترک شروع شده.
مسجد خو نام خدا و سر یک مسجد خوب و قشنگ و مقبول است. خداوند خیرشان بده. مسجد نو اعمار کردن، ما بسیار خوش شدیم. در این مسجد در جمعه گذشته اومده و جمعه دوم است که ما در این مسجد میایم و از خانه ما یک کمی دورتر است، مگر ما کوشش میکنیم که اینجا میایم. بسیار مسجد خوب است و امامشان بسیار تبلیغ خوب کرد، جمعه گذشته خوب وعظ نصیحت تبلیغ کردن.
مولا جان گفت که اینجا یک مسجد افتتاح شده، بیا که بریم بچیم.
امروز اولین بار دونست آمدین؟
آمدیم بله.
چگونه یافتین این مسجد؟
بسیار زیباست. امی آدم جامعه خود امی بینه خوش میشه. به او خاطر به کسی که در اینجا کلام شده که میشه تنها دیگه مذهب ها رو دیده تانستیم. ما ایتران به دیگه مذهب هم داریم، اما مذهب خود که ببینیم که یعنی چقدر مسلمان های امروز آمد اگنم به نماز خواندن آدم خوش میشه، چون که روز کاری است اینجا. روز جمعه ما رخصتی نداریم که بتایم به نماز جمعه بریم. باید هر کسی که میایه کوشش میکنه که از کار برای بیایه نماز بخونه. آدم خوش میشه. باید اینقدر زیبا و مسجد که جور کردن، اف کورس آدم خوش میشه که سم بگیره.
تو امام جعفر علیه السلام سیز
نماز صوم جمعه در مسجد النبی آغاز شد و این نماز به امامت محمد باقر کشمیری یکی از امامان شیعه مذهب این مسجد ادا میشه.
سید محمد باقر کشمیری مسئول دفتر امام، دفتر رسمی حضرت آیت الله العظما آقای سیستانی در آمریکای شمالی.
در رابطه به ادا کردن نماز و دیگر مناسک مذهبی اهل تشیع و اهل تسنن با هم یکجا در این مسجد، نظر شما چی است؟
نامگذاری این مسجد از همین فلسفی که و ایده هایی که مؤسسان این مسجد داشتن صادر شده. حضرت پیامبر همه مسلمانان می باشند و حضرت پیامبر هیچ نقاشی هیچ اختلافی روی ایشون نیست. لذا نیت مؤسسان این بود که از این جنبه مشترک تمام مسلمان ها استفاده کنند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنار نام خدا شهادتین میگیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، سمبول این مسجد بشه که همه کس، همه افراد مسلمان، هر چی از هر کدوم از هر بکگراندی مذهبی دارن بیان اینجا و حس کنن که اینجا مسجد مسجد خودشونه. متاسفانه بعضی از مساجد جوری تأسیس شده یا جوری اداره می شود، خدمت می کند فقط به گروه معینی یا مذهب معینی یا افرادی تابع قبیله معینی هستش، و این مسجدها خیلی به همون مسجد المدینه حضرت پیامبر نخواهند بود، نمیتونن خدمت کنن. اینجا هم به همین اسم نامگذاری شده که همه را خوش آمد کنیم و همه را انشاءالله بیان اینجا. البته تا حالا چند روز از ماه رمضان، ماه مبارک رمضان گذشت، الحمدلله جوری داره نشون میده که حقیقتا یونیک هستش. این تنها مسجدی که دیدم تمام مردم میان اینجا با هم همدیگر برادرانه نماز میخونن، شعائر مذهبیشون رو انجام میدن و هیچ مشکلی هم نیست، همه رو تقبل میکنن همدیگر.
در رابطه با ایجاد شدن این مسجد واکنش شما چی است؟
اول تر از همه بهت خوش هستم که افتتاحش داد یک ماه مبارک شد، و دومیش که التشیع و التسنو هر دو برادرانه یک جای میم استاد میشیم و نماز میخوانیم، بر ما یک افتخار است و نام خدا مقبول است که ما منتظر میباشیم که روز جمعه یا هر شب بتانم یک دفعه بیایم. سو بسیار خوش هستیم از این کارشان که آقای افشاری تانستن که امتی یک جای بر ما مسلمان و افغان های خود جور کنن که ما بتانیم مستفید از ایشان به خداوند خود نزدیکتر شیم.
قدر فاصله از خانه نداره، خیلی خوشحال هستم، بسیار کمیونیتی خوب و کدام تفاوت بین مسلمان ها نیست، همه مسلمان ها میتونن بیان با هم اینجا نماز بخوانند، به تو تفاوت بین کدام مذهب های نیست، بر همه باز است، همیشه وقت میتونن بیان اینجا نماز خدا بخوانند، قرآن خدا بخوانند و نماز جمعه.
منزل اول مسجد النبی یک تالار بزرگ داره که برای کارهای مختلف و به ویژه در ماه مبارک رمضان اینجا دسترخوان افطاری پهن میشه و شماری کثیری از نمازگزاران غذای شام را همینجا صرف میکنند و این غذا در آشپزخانه خود مسجد تهیه میشه. همچنان این مسجد برای برگزاری برنامه های مختلف بخش های زیادی داره که صحبت کردن درباره تمام آنها از حوصله برنامه بیرون است.
عزیز، سفر امروز ما همینجا به پایان رسید. از 12:30 بجه روز که آمدم نماز جمعه را خواندم، نماز دیگر، شام و همچنان تراویح با برادرای اهل تشیع و اهل تسنن. تفاوت چندانی در با مسجدهای دیگه نداشت، فقط نماز جمعه را اهل تشیع علیحده خواندن و اهل تسنن علیحده تقریبا. غیر از او در مجموع همه چیز به شکل معمول پیش رفت. نماز تراویح هم شاید بودین دیگه، یک روز بسیار خوبی بود. پروردگار عالم عبادت های همه عزیزایی را که اینجا عبادت کردن قبول کنه، شما را خداوند قبول کنه، از ما را خداوند قبول کنه، دعای شما را، دعای ما را قبول کنه دیگه. رمضان خوش برتون آرزو دارم، امید است برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه و یک قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما رو به خداوند یک تا بسپارم.